په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم دوستان، نو د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې راتلونکې خبرونه تر شنه اسمان لاندې ته ځانګړې شوې ده چې وروسته به زما همکاران درته وړاندې کړي. د دې خبرونې د بحث وړ موضوع دا ده چې د سولې شورا نوې مشرتابه څه ډول عمل کوي او د سولې په راوستلو کې د دې شورا رول څه دی، او هم په دوامه برخه کې به د معارف په برخه کې پر ستونزو بحث وسي چې ستونزې څه دي او څنګه حل کېدای شي. خو لومړی د تل په څیر خبرونه لرو. لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. د کندوز امنی قمندان وای د امام صاحب ولسوالۍ د عملیاتو په ترڅ کې 2 تنه تاجکستاني، پاکستاني، ازبکستاني او چچني وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وای د ګاونډیو هیوادونو په اړه د افغان ولسمشر د وروستي دریځ ملاتړ کوي، او د ترکیې ولسمشر هغه تورونه رد کړی چې ګواکې قطر د تروریزم ملاتړ کوي. د خبرونو تفصیل. د کندوز امنیه قمندان وای د امام صاحب ولسوالۍ د عملیاتو په ترڅ کې 2 تنه تاجکستاني، پاکستاني، ازبکستاني او چچني وګړي وشل شوي دي. عبدالحمید حمید له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه کسان تیر شپه د عملیاتو پر مهال وژل شو.
د
وی نتن وزیرستاني تورستان د توپچی په ډز وژل شو. د ازبکستان په جندلا پورې اړوند کسان او هم تاجکستاني او چچنیان وژل شوي دي. شغلی حمید اته وشل سو شمیر یاد نکړ. افغان امنیتي ځواکونو د کندوز دغه عمده ولسوالۍ یعنی امام صاحب ترویونه عملیات ورسته له طالبانو تصفیه کړه. د عملیاتو پر مهال د سیمې ډیری اوسیدونکي له خپل کورونو وتلي او نږدې سیمو ته کډه شوي دي. بلخوا د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوالو د یوې کورنۍ 4 غړي ووژل. د خانابات ولسوال حیات الله امیري نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه 11:30 بجې سوې وه چې 2 ماشومان پکې ټپیان سوي هم دي. ښاغلی حیات الله وایي پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله سوې ده. په وژل سوي کې 6 ماشومان شامل دي. خانابات د کندوز له ولسوالیو څخه دی چې د غیر مسؤول وسلوالو شمېر پکې ډېر ښودل کېږي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وای د ګاونډیو هیوادونو په اړه د افغان ولسمشر د وروستي دریځ ملاتړ کوي. آصف صدیقي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ولسمشر دغه پالیسۍ ځینې هیوادونو له انزوا سره مخامخ کړي دي.
د ولسمشر کوم دریځ نیولای دی هم سره موږ په رابطه باندې بیا خاص نه موږ پاکستان باندې نه مده ټول ملت افغانستان ملت دغه ملاتړ کوي، او د په څنګه کوم خارجي پالیسۍ چې د ولسمشر ده د افغانانو لپاره رحمت ورده نو وقن خارجي پالیسي کوم ورسره اختیار کړی دا وته چې موږ یو نیمه سم کوی انځوا ته برابر کړی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غونډې په څنډو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. افغان حکومت وایي د پاکستان د صدر اعظم سره شغلی غنی په دې خبرو کې دا پیغام ورکړ چې که پاکستان له تروریزم سره جدي مبارزه ونه کړي له بد برخلیک سره به مخامخ شي. او د پکتیا په مرکز ګردیز کې تیر شپه د یو څارنوال په ګډون 3 تنه په ډزو وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر د دې خبرې پخلی کړی او وایي دغه کسان د نامعلوم وسلوالو لخوا د تراویل منځ پر مهال په ډزو وژل شوه. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د وتر دې مهاله د افغانستان خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه درته لرو. زموږ خلاص ازادي راډیو اوري. د ترکیې ولسمشر هغه تورونه رد کړی چې ګواکې قطر د تروریزم ملاتړ کوي. رجب طیب اردوغان دغه راز د فارس خلیج پر دغه هیواد د عرب ګاونډیو لخوا د اقتصادي بندیز د ختمولو غوښتنه کړې ده. ولسمشر اردوغان په استانبول کې ویل چې داسې څه نه لیدل چې وشي قطر د تروریزم ملاتړ کړی وي. ښاغلی اردوغان زیاتوي
تلرسن özellikle süreci
لوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تلرسن د قطر د وضعیت آرامولو او بندیزونو د کمولو خبره کړې ده. خو زه وایم چې بندیزونه باید په بشپړ ډول لیرې شي. د ورونو ترمنځ باید داسې ونه شي. سعودي عربستان، بحرین، عربي متحده امارات، مصر او څو نور عربي هیوادونو له قطر سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. دغه هیوادونه ادعا کوي چې دوه له تروریستانو سره اړیکې لري او توندلارې ډلې تمویلوي، خو قطر دا ادعا ردوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ مخکې تر دې چې په جرمني کې د جولای په میاشت کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې برخه واخلي، پولنډ ته ولاړ سي. سپینې مڼۍ په یوې اعلامیې کې وویل چې دا سفر د دې څرګندونه کوي چې پولنډ په اروپا کې د امریکا یو له نږدې ملاتړو څخه دی، او همدارز د امریکا حکومت د ناټو ګډې دفاعي پیاوړتیا ته لومړیتوب ورکوي. ولسمشر ټرمپ د پولنډ سفر پر مهال وینا وکړي او دی به د جولای په شپږمه او اوومه د مرکزي، ختیځي او جنوبي اروپا د یو شمېر هیوادونو سرمشیزه کې ګډون وکړي. د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل د مشرانو غونډه بیا د جولای په اوومه او اتمه نیټه په هامبورګ کې ده. او د امریکا متحده ایالاتو پرون د هغه کس په اړه اندېښنه وښوده چې د بیلاروس د چارواکو لخوا روسیې ته واستول سو. وړاندې د هغه په اړه خبرداری ورکړل سوی و چې شاید د چچن چارواکو لخوا وځورول سي او یا ووژل سي. مراد امیرف چې د چچن وګړی دی او د رسمي هنرونو یو پخوانی اتل دی، وایي چې په 2013 کال کې د پولیسو لخوا ځورول سوی و. نوموړی د د موندلو لپاره د چچن د پولیسو د عملیاتو له کبله وتښتید او د جون پر اوومه بیلاروس ته ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان هیتر نورت ویلی چې د مراد د سلامتی له کبله ډیر اندېښمن دی. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې ومنئ. د آزادی رادیو د نن ورځې په دې خبرونه کې په دوو موضوعاتو خبرې کوو. د افغانستان ولسمشر تیرونی کریم خلیلی د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه وټاکه. د سولې عالي شورا د پخواني جهادي مشر پیر سید احمد ګیلانی لمړي وروسته مشر نه درلود. سره لدی چې دا شورا د سولې مخامخ خبرو ته د طالبانو په چمتو کولو کې تر اوسه بریالی شوی نه ده، خو مشرتابه ته د یوې مهمې او حساسې چوکۍ په سترګه کتل شوی دی. شایي له همدې کبله د دې شورا مشران په ځنډ او له ډیرو مشورو وروسته ټاکل شوي دي. کریم خلیلی د حامد کرزی د ولسمشرۍ په دواړو دورو کې دوهم مرستیال ولسمشر و. په دې خبرونه کې د سولې د شورا پر مؤثریت، د دې شورا د مشر د رول او د سولې د شورا د ستونزو په تیره بیا په دې چې ولې دا شورا تر اوسه پورې نه ده توانېدلې چې د دولت وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته حاضر کړي بحث کوو. د خبرونې په دوهم ساعت کې د ښوونکو، ښوونځیو او زده کوونکو پر ستونزو ژغی شو.
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما در قسمت اول مولوی صاحب عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی سال هستند که به استودیو تشریف آوردن. خوش آمدین آقای اوچقون به برنامه.
تشکر، سلامت باشین، سلامای ما را هم شما قبول بکنین.
تشکر صاحب. همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفن با آقای احمد فرزان رئیس روابط استراتژیک دارالانشای شورای عالی صلح هم تماس برقرار نماییم. همچنان با آقای عباسین بریال ژورنالیست و صاحب نظر.
بله، له دوی سره به هم تماس ونیسو. تماس هم بلکې نیول شوی دی. ټول مېلمنو ته هرکلی وایي. لومړی ښاغلی اوتخون، که تاسو د سولې د شورا د نوي مشرتابه په ارتباط زموږ اوریدونکو ته ووایاست، ستاسو په نظر په کوم اصول یا کوم اساسات د نوي مشر په ټاکلو کې په نظر کې نیول شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا اجازه بفرمایید به جناب شما و جناب نظر صاحب و از طریق برنامه شما به تمام شنوندگان برنامه خوب شما سلام و عرض ادب داشته باشم و از خدای تبارک و تعالی قبولی تا عبادات همه امت مسلمه، خصوصا مردم متدین و مسلمان افغانستان را صدا بکنم و درود بپرسیم بر روان شهدای راه آزادی و حق افغانستان، مخصوصا شهدای حادثه های چند روز قبل، و بر بازماندگان از اینا صبر جمیل از خدای متعال تمنا بکنم. البته مردم شریف افغانستان به استحضار دارن که تقریبا یک سال و سی ماه میشه رهبری شورای عالی صلح جدید از طرف رئیس جمهور محمد اشرف غنی به اصطلاح انتخاب شدن. در طول یک سال گذشته به حمدالله توفیق حاصل کردن شورای عالی صلح جدید که با جنای حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار یک مذاکرات طولانی را آغاز بکنه و یک تجربه خوبی بود و الحمدلله به موافقت انجامید و ما در حال تطبیق مواد موافقتنامه‌ای که با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به اصطلاح امضا کرده بودیم هستیم و همچنان شورای عالی صلح جدید به اصطلاح یک استراتژی بسیار خوبی را که از همه طرف غنی هست و افکار نهادهای مختلف افغانستان در گرفته شده در او گرفته شده و قابل هضم برای هر دو طرف می باشه که به زودی انشاءالله روگشایی خواهد شد. البته مردم شریف افغانستان و جناب شما به استعذار دارین که ما متاسفانه در خلال گفتگو با شاخه حزب اسلامی به رهبری انجینر گلبدین حکمتیار مرحوم پیر سید احمد گیلانی رحمه الله را از دست دادیم که دار فانی را ودا گفتن رویشان شاد باشه و خیلی آدم مؤثر بود، عالم دین بود و یک شخصیت معتدل بود و در روند پروسه صلح با حزب اسلامی بسیار نقش اساسی را بازی کرد و متاسفانه او روزی که به اصطلاح ما جشن گرفتیم آمدن آقای حکمتیار را و او روز به اصطلاح مرگ برشان مجال ندادن، خداوند جنت مکان میگردانه. در مورد معیارهای رئیس شورای عالی صلح همچنان که از نامش پیدا هست یک پست بسیار حساس است و از ابعاد مختلف باید به این پست نظراندازی شده باشه و به خاطر از اینکه تایپای مختلف در جامعه هست باید دید و بینش اونها را ما در نظر گرفته باشیم و در اواخر مردم شریف افغانستان شنیدن که جناب محمد کریم خلیلی که یک شخص مجاهد، آدم به اصطلاح پرکار، آدم دانشمند و آدمی که به اصطلاح میتونه مدیریت خوب کنه و در عین حال قابل قبول برای همه نهادهای مختلف جامعه باشه، ایرا رئیس جمهور به اصطلاح فرمان دادن و از رئیس جمهور هم تشکر میکنیم که شورای عالی صلح در یک بی‌سرنوشتی به سر میبرد با انتصاب محترم محمد کریم خلیلی به عنوان رئیس شورای عالی صلح، یک بار دیگر این شورای عالی صلح قوت بگیره و در راستای تامین صلح و امنیت و صلح و ثبات در افغانستان قدم های خوبی را برداره.
در ازیت مننه کروادان.
بله، محترم آقای احمد فرزان رئیس روابط استراتژیک در انشای شورای عالی صلح به برنامه خوش آمدین. انشاءالله صدای مرا میشنوین سیب.
بله میشنوم سیب.
خب شما چی اظهار نظر میکنین در مورد انتخاب رهبری جدید شورای عالی صلح سیب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام و احترام په وړاندې کولو سره تاسو ته ډیر معزز میلمانو ته او قدرمنو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، د ملي وحدت حکومت مشرتابه هم د انتخاباتي مبارزات پر مهال او هم له هغه څخه وروسته دا ژمنه کړې وه چې سولې ته به په خپل کارونو کې اولویت او اولیت ورکوي او دا یو ملي داعیه ده. د دې لپاره به هم په ملي کچه او هم په منطقوي او بین المللي کچه باندې په ډېر جدیت باندې کار کوي. البته په ضمن کې د سیالي شورا او د سولې د پروسې لپاره خاص اصلاحات هم په کار و باید عمل ته شي، په داسې توګه باندې چې هم د افغانستان خلکو ته د منلو وړ واوسي او هم نړیوالو ټولنې ته په خاص توګه تمویل کوونکو هېوادونو ته چې وی په دې برخه کې مرسته کوي. تروسه پرې بدبختانه یوه د سولې په برخه کې یو واضحه ملي ستراتیژي موجوده نه وه چې هغوی په دې باندې ډېر کار وسو. خپل جلالتمآب جمهور رئیس هم خپله د سولې په ستراتیژي باندې کار وکړي او یو کاري ټیم په دې باندې چې هغه تقریبا تکمیل سوه د ملي ستراتیژي او د سولې په دې ستراتیژي کې د سولې عالي شورا مسؤلیتونه او د هغوی کاري چوکاټ او همدارنګه د افغانستان د دولت او حکومتي دستګاه او د ملي کچه باندې هم مسؤلیتونه د خلکو او د افغانستان د ملي مشرانو او سیاسینو وظیفې شوي دي. په دې برخه کې عملا هم ځینې اقدامات اوس کولکتا یاد دي. مرحوم پیر صاحب خدای دې ورکړي رحمت او ګرځي هغه یو روحاني او یو جهادي شخصیت او یو معتدل شخصیت او همیشه په ټول خپل عمر کې د سوریا او د روحي جوړي او د کلاین لپاره کار کړی وو. هغه د دې شورا په راس کې وګمارل شو او هغه یو ډېر ښه نتیجه هم ورکړه چې د افغانستان د اسلامي سره د سولې مذاکرات په ډېر بریالیتوب سره ترسره شول او هغه کامیاب شول. او په دې کې د سولې عالي شورا د مشرتابه او د نوي رهبري چې جناب معاون صاحب هم نن مستر بابات کې ګډون لري د هغوی هڅې او د هغوی تلاشونه او کوښښونه هم د پام وړ دي. د دار الانشاء په کچه کې هم چې اجرایوي برخه ده د سولې د پروسې اجرایوي دار الانشاء د اقدام مجدد لپاره دغه لپاره نوی رئیس ډاکټر صاحب اکرم خپلواک په دې وروستي کې وټاکل شو چې په هغه برخه کې هم خاص اصلاحات ځینې رامنځته شوي دي او ځینې تر کار لاندې دي. په ملي کچه باندې هم د ملت د مختلفو اقشارو سره مباحثات او مشورې جریان لري او یو خاص کاري چوکاټ په پام کې نیول شوی دی ترڅو چې ملت بسی شي او دغه ملي داعیه د ملت له منځ څخه په یو ډېر قوت باندې رامطرح شي. د دې تر څنګ په منطقوي کچه هم او په بین المللي کچه هم حکومت خاص اقدامات شته کړي دي چې د کابل پروسه هم د همدغسې یو منطقوي او په بین المللي اجماع په نتیجه کې رامنځته شوې ده او تقریبا یو توافق د افغانستان د سولې او د جنګ په ارتباط باندې رامنځته شوی دی او یو حمایت موجود دی.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه فرزان صاحب. ژورنالیست او صاحب نظر عباسین بریال هم د ټلیفون له لارې را سره دی. بریال صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړي چې د سولې د شورا اقدامات څنګه دي، تاسو څنګه ارزوئ هغه اقدامات چې مخکې ښاغلی فرزان او همداراز مولوي صاحب اوچقون ورته اشاره وکړه، لومړی په دې اړه که خپل نظر څرګند کړئ چې د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه د خلیلي د ټاکلو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ د په باره کې دوه ډوله خبرې کیږي. وایي چې یو معتدل شخصیت دی، خو په عین حال کې ځینې خلک داسې وایي چې باید د سولې شورا یو داسې کس وي چې بی طرفه وي او طالبانو ته هم د منلو وړ وي. آیا فکر کوي چې دی به د طالبانو لپاره چې د افغانستان د حکومت اصلي وسلوال مخالفان دي هغوی ته به د منلو وړ وي او کنه؟
سلامونه وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو ته، قربانو ته او ملمنو ته. مخکې تر دې چې د خلیفې په معاصریت خبرې وشي، دا ډېره زیات مهمه ده چې له بده مرغه دغه موقف ته معمولا د یو مصلحت په اساس کسان راځي. که د دې دپاره یو سلسله معیارونه وضع شوي وای چې څوک کولی شي چې دا شورا په ښه شکل رهبري کړي او تاثیرات ولرلی شي، طالبانو سره د نورو وسلوالو مخالفو ډلو سره یوه شریکه ده، د مباحثې ژبه ولرلی شي او بیکګراوند د هغوی ډېر زیات په دې کې اهمیت لري. پخوانۍ د جرګو مرکو خلک واوسېږي، دا به ډېر زیات نقش ولري. اما متاسفانه په افغانستان کې یوه لویه ستونزه دا ده چې ځینې نهادونه د سولې د شورا په شمول جوړ شوي دي چې یو تعداد کسان د تطمې په ډول تر څو په سیاست کې حکومت ته ډېر مزاحمت ونه کوي هغه په دغسې یو ځای کې ځای شوي دي. دغه ډول په دغه امتیازونو یو سلسله خلک راضي ساتل کېږي تر څو هغه د انتخاباتي کمپونو چې یوه دوره د انتخابات یې تېره یو بله را روانه وي، د هغې دپاره یې ځان سره وساتلی شي او یو قسم د تقسیماتو رنګ ولري. دغه اړخ ته که څوک وګوري ډېر زیات معاصریت هغه سې نشي لرلی لکه څنګه چې توقع کېږي. راځئ د دغه زاویې نه ورته وګورو چې تر خلیلي صاحب مناسب څومره نور کسان په افغانستان کې شته وو چې هغه د سولې په برخه کې مؤثر واقع کېدلی شي. خلیلي صاحب یو د هغه جملې خلکو نه دی چې د دې طالبانو پر وړاندې باندې په ډېرو مواردو کې دا یو قومي موقف غوره کړی دی او ډېر په شدت سره، مثلا دا یو اتصاب کړی و په بېسودو کې خیمه وهلې وه، د کوچیانو او د سیمه ایزو خلکو هزاره وګړو ترمنځ یو څه ځمکو او جایدادونو او مالچرونو پر سر لانجې وې. دی هغلته ناست وو او خپله خیمه والې یوه تحصول یې کړی وو او حکومت او هغه موقف یې ده چې وو هغه یې ټول د تر سوال لاندې وړي وو. دې په ځای چې دا د یو مشر او سنجیده نخبه په توګه د افغانستان عمل وکړي، دی په یو موقف کې واقع شوی وو. دغه ډول د طالبانو په برخه کې هم داسې تصور کېږي چې خلیلي صاحب ډېر وخت شخصي او قومي تمایلات لري نسبت و دې ته چې دی دغه مسایلو ته د افغانستان د ملي زاویې څخه وګوري. دا یوه د اندېښنې خبره ده. بله مسله دا ده چې دغسې جوړښتونه لکه د سولې شورا چې دا تمه کېده چې د ولسمشر غني په وخت کې به دې کې شدید اصلاحات رامنځته شي، دا د دې سمبولیک نقش څخه یو ملي او د جرګو مرکو نقش ته انتقال شي، مصلح خلک پکې رامنځته شي چې د افغانستان دپاره ښه نیت ولري. مګر دا د امتیازاتو ماشونو او تطبیق یو نهاد و تصدیق دیر دغت خلق را منزده شده و صلاحیتون این دیر زیاد مهم بی کلا چی یو داخل تو کلتا یا تیرا دغت اشخاص مقرری گی چی یوازی و غیر تی خلاف تشی او دی حکمت
بل.
انتقاد و نکویشی
بریال سیب بله تشکر بریال سیب بله بازم بطن موقعی میان یک ساعت داریم یک کم اکه دیالوگ شو بردی که شنونده های عزیزم در نظر بگیریم. خب بعض انتقادات اچکون سیب شما اگر جواب بتین بد نمیشه. سابقا ما شما این موضوع رو زیاد صحبت کردیم، حتی سوالات تره شد کسایی که در شورای صلح بستلا هستن اینا باید بیخی به طرف باشن، یعنی ده هیچ یک طرف باید نباشن، یعنی از کسای همتون مولوی صاحبا باشن که ده یک حزب ده یک سازمان ده یک طرف که قبلا با هم جنگ کردن نباشن. این یک نوع نظر است نه آقای ساربان؟ خب به هر حال اگر در این مورد یک نظر ارائه میکنین بسیار خوب. ما باز متعاقب از یک سوال دیگام دارم اگر خلاصه جوابتون آقای اوچخون.
بله ما میره خلاصه میخوایم عرض بکنیم. ما بریال سیب سلام عرض ادب تقدیم میکنم. در مورد پروسه صلح یا شورای عالی صلح یک نهاد ملی باشه و مستقل باشه، باور همه مردم افغانستان و جانب مقابل همیست که یک نهاد ملی باشه، بی‌طرف باشه. شما ملاحظه فرمایید که جناب محمد کریم خلیلی دو بار در دو دوره ریاست جمهوری جناب آقای کرزای با عنوان معاون رئیس جمهور به اصطلاح وظیفه اجرا کرده و در عین حال در مورد جنگ‌های تنظیمی اگر ما برگردیم به سال‌های دهه 70 ما هیچ کسی را به اصطلاح سراغش بالکل نداشته باشیم که به نحوی از آنها در یکی از طرف واقعش نشده باشم. اما تا جایی که ما شناخت از جناب آقای خلیلی داریم، یک آدم معتدل و خصوصا تمام فکرش به آوردن صلح در افغانستان است و عاشق صلح است و در طول یک سال و چند ماهی که به عنوان معاون ارشد در شورای عالی صلح هم بودن، امی پروسه مذاکره با آقای حکمتیار هم تحت رهبری جناب مرحوم پیر و آقای خلیلی پیش رفته و ازی باید نباید این کار کرد. من فکر میکنم که در همی شرایط حساس جناب استاد کریم خلیلی میتوان که یک آدم مناسب بوده باشه از نظر مدیریت و از
اوچخون سیب. شخصیت ها موضوع بحث نیست، موضوع بحث پرنسیب است. در پرنسیب بخاطر از اینکه به یک هدف برسیم، حتی از طرف حکومت باید کسه یعنی نباشه، هیچ کس نباشه، کسایی باشه در افغانستان قلت نفر نیست، یعنی بتانن که میانجگری کنن. به هر حال ما یک موضوع دیگه رو میخوایم طرح بکنم که در این روزا آقای حکمتیار هم از یک اجماع ملی صحبت میکنن، یعنی از یک طرف یعنی بعضی پلان ها دارن. هم یک چند ثانیه صدایشان رو بشنیم با سوال طرح میکنیم. شب
خوش حکومت رو آقا مکنی سر توفیر داره اجالتن نور لوری چې په دولت کې شامل دي، یا دولت بهر دي، د دولت تغییر غواړي یا دوام غواړي، یا راضی دي یا اعتراض لري، موقت حکومت غواړي دی په ځای یا نور غوښتنې لري. دا ټول لوری په خپل منځونو کې سره کښینی، دا ټول ملي مسائل ستر ستر ملي مسائل وسیړي. د دې په شمول چې طالبانو سره به زموږ د سولې شرایط څه دا هم باید په دې مجمع کې وسیړل شي. موږ غواړو چې بس د تصمیم یو مرجع پیدا کو. نن یو تشه ده، دا خلا باید ډکه شي، دا سیستم باید بدل شي.
بله اوچخون سیب، شنیدین چیزایی که آقای حکمتیار پیشنهاد میکنه ایش باید از طرف شورای صلح پیشنهاد میشد، یکی. دوم البته به این موضوع ما از نقطه نظر مثبت اگر نگاه بکنیم هم یک موضوع ایجاد نمیشه که یک اداره یا یک شورای دیگی موازی به شورای شما ایجاد میشه، این خود به خود موقف شورای شما را ضعیف نمیسازه. یا دیگه بسیار سوالات از این مردم ایجاد میشه، خب چرا آقای حکمتیار که اینقدر پلانای خوب داره به اصطلاح چرا اونا رئیس شورای صلح نشدن؟ از این قبیل مسائل سیب اگر خلاصه در مورد اظهار نظر کنین خوش میشیم. بفرمایید.
البته مردم شریف افغانستان به سیزدار دارن که در یک در جلال آباد و در لغمان جناب آقای انجینر حکمتیار که در اونجا صحبت میکردن و ما هم در اونجا حضور داشتم، یکی از چیزهایی که میگفتن اصرار میکردن که ما آمدیم به دولت، به حکومت، میخواهیم که به اصطلاح کمک کنیم به آوردن صلح. و امیدواری ما هم همیست که هر کسی که به قدر توان خودش میتواند در راستای تامین صلح و ثبات در افغانستان ممید واقع میشه، از او نه تنها شورای عالی صلح بلکه مردم افغانستان و دولت افغانستان استقبال میکنه. یعنی مسئله ممید واقع شدن و کمک کردن، همکاری کردن جناب آقای حکمتیار در پروسه صلح با طالبان یا مخالفین مسلحی که علیه نظام می جنگن به معنای ایجاد یک شورای جداگانه نخواهد بود. ای در چوکات شورای عالی صلح و در نظام کنونی افغانستان در چوکاتش ای پروسه صلح را ممید و کمک واقع خواهد شد. بنابر این از هر نهادی که ما در استراتژی هم چنانچه جناب فرزان صاحب اشاره کردن که مسئولیت تمام نهادهای مختلف، اشخاص مختلف، حتی خارجی ها در مورد پروسه صلح افغانستان در نظر گرفته شده. شما ملاحظه بفرمایید که جناب آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور در حاشیه اجلاس شانگهای با رئیس جمهور چین و نواز شریف رئیس جمهور پاکستان دیدار داشتند. در این دیدار متمرکز روی آوردن پروسه صلح در افغانستان و منطقه صحبت کردند و به صراحت گفتند که صلح در افغانستان و منطقه صلح در جهان است. یعنی ما به اصطلاح افغانستان در خط مقدم مبارزه با تروریسم بین المللی قرار داره و رئیس جمهور چین هم به صراحت گفتن که ما اجلاس چهار جانبه را میزبانی میکنیم و دوباره او اجلاس چهار جانبه ای که به اصطلاح میگفتن مؤثر واقع میشد زنده میشه. و همچنان دیالوگی که یا گفتگویی که جناب رئیس جمهور کشورمان با نواز شریف داشتن، آقای نواز شریف به صراحت گفتن شما در ادارات آقای جلمه خلیلزاد سابق سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان را هم شنیدین، امروز دنیا متوجه شده که مشکل منطقه و افغانستان از کجا نشأت میگیره و باید چه کار کرد. و همه معتقد به این هستند که تا در افغانستان یک صلح و ثبات به وجود نیاید، ما فکر نمی کنیم که دنیا فکر کنند به منطقه و به جهان صلح بیاید. و شما مسائل به اصطلاح تروریست ها را در هفته گذشته در لندن شاهد بودین و در تهران شاهد بودین و در بسا کشورهایی که به اصطلاح گمان میکردن که به سراغشان نمی آیه و شما شاهد بودین که تروریسم به اصطلاح مرز نمیشناسه و کدام بله. کشوری را مسئول نمی مانه
و
هیچ گونه به اصطلاح چیز. از همین لحاظ من فکر میکنم که اظهارات جناب آقای انجینر حکمتیار در تبانی با عمو اظهاراتی هستند که اونا میخواستن در پروسه صلح افغانستان و منطقه ممید و همکار واقع شوند.
تشکر از خون صاحب محترم. آقای وریال، نظر شما را در مورد بیانات آقای حکمتیار و سوال خودم بگیریم که یک مسئله موازی ایجاد نمیشه اگر از طریق شورای صلح پیش میرفتم، شورای صلح قوی میشد، موقف حکومت قوی میشد، نظر شما را در مورد بگیریم. سیم
ببینین، ما از اول گفتم که صلاحیت ها بسیار مهم است و صلاحیت ها به اساس تقرر با اعتماد و میان میایه. اشخاصی که در شورای صلح میایه اگر حکومت تنها او را تطمیع نمی کرد و به نام ازی بودن و با صلاحیت عمل می کردن، باز برای جریان های موازی یا نهاد های موازی ضرورت اصلا نبود. ببینین امی صحبت هایی که با حکمتیار شد و به نتیجهش او با نظام رو آورد، تمام کردیتش با رئیس جمهور و مشاور شورای امنیت افغانستان رفت، چرا که اینجا اصلا شورای صلح نقش واضحی نداشت و اگر می داشت این کردیت برش داده می شد و تشخیص می شد، در بین عوام هم یک در بین گروه های مخالفین هم یک اعتماد سازی می شد برای نمی شورا، برجسته تر می شد و دیگرها هم مراجعه می کردن، حتی صحبت های از او را قبول می کردن. در بین مخالفین هم یک تصور وجود دارند که این شورای صلح یک نهادی هست که سیمبولیک ساخته شده و آنقدر صلاحیت خواهی نداره و کسایی هست که خودشان خصمانه عمل میکنن. ما باور ازی هستیم که این نهاد اگر تقویه شوه، یک طرح بهتر بر از او ساخته شوه و با صلاحیت وارد صحنه و عمل شوه، نتایجش به مراتب بهترتر ازی هست که خود رئیس جمهور در این عرصه اقدام بکنه یا نهادهای دیگه ایجاد بشه.
ډېر زیاته مننه. فرزان صاحب، اوس که بیرته د سولې د شورا د مشرتابه موضوع ته راشو، لکه څنګه چې مخکې ښاغلی عباسین هم ورته اشاره درلوده او ویلې چې دا د شورا مشر باید یو داسې څوک ټاکل شوی وای چې هغه د دولت وسلوالو مخالفینو ته هم د قبول وړ وای. ویل کېږي چې د سولې د شورا مشران عموما دې ته په پام سره ټاکل کېږي چې په داخل د نظام کې ورسره له سولې سره د سولې له پروسې سره مخالفت ونه شي. یعنی کله چې مشران ټاکل کېږي دا په نظر کې نه نیول کېږي چې دوی به طالبان خبرو ته حاضر کړی شي او که نه کړی شي، یا دوی به د طالبانو لپاره د منلو وړ وي، د منځګړو په توګه به ورته وګوري او که ونه ګوري، بلکې ډېره توجه دې ته کېږي چې په داخل کې د سولې له پروسې سره مخالفتونه کم کړي. په دې اړه څه وایست؟
کوری اول خبر خدا دا چې سوله یو ملي دایره ده. افغانستان ټول ملت عام څه چې راچېږي او سيږي عام ټول اخشار او مظاهر سم تو هر شي به هر مذهب وین کی وي افغانستان کې سوله غواړي او سوله وزنه حل لار غني. ټول خبرګان ټول سیاسيون او ټول افغانستان مشران د سولې د دایم ملاتړ کوي او دا موږ عملا وکړل. کله چې دا افغانستان د اسلامي جمهوریت او اسلامي د سوریې تفاهم نامه لاسلیک کړل، د افغانستان ټول سیاسيون د ولسمشر جهاد ریاست شاه ودرېدل او ټول په یو خوله د دې ملاتړ وکړي. یو ادرس د سولې مهم دی. طالبان د مذاکرات لپاره او د سولې لپاره ظاهرا یو سیاسي ادرس قطر کې پامیز او د وخت حکومت لاغت ښه ملاتړ وکړي. په دې شرط هغوی باید د سولې مذاکرات ته غاړه کښېږدي او حاضر شي. د افغانستان حکومت یو طرف د جنګ دی. د افغانستان ټول ملت په حقیقت کې منځګړیتوب نقش ادا کوي او دا د سولې دعیا او د سولې غوښتنه راوړاندې کوي. اشخاص مهم نه دي. زه فکر کوم هر شخص په خپل ځای کې خپل تاثیر لري او خپل نقش او رول لري. کومو د سولې ستراتیژي تراسو د مذاکراتو لپاره زمينه مساعده ول، د مذاکراتو میز ته د طالبانو حاضرول د افغانستان د حکومت وظیفه ده او دا د سیاسي دستګاه او د سیاسي د ډیپلوماټیکو دستګاه او کار دی چې وي په ملي سطح باندې او په منځقوي او بین ملي سطح باندې د سیاسي لارو چارو څخه د ډیپلوماټیکو لارو چارو څخه یو زمينه او یو بستر هم آماده کی. اما د سولې د مذاکرات عملا مختوړم د سولې د شورا کار دی او همدارنګه موږ د اسلامي سره د سولې په مذاکرات برخه کی د سولې د شورا دغه نقش ډیر په بریالیتوب سره ترسره کړ چې خپل مرحوم پیر صاحب او خپل جناب خلیلی چې من حیث ارشد معاون او وڅخون صاحب او نور ټول مشران د سولې شورا هغوی د مذاکرات په شتیر شته غواړي مخته یوړل. کوم کله چې موږ د افغانستان حکومت له هیڅ یو طرف ګړو او هغه دلته افغانستان ملت رسمي ادرس دی، نو په کار د چې ولسمشر د افغانستان ملي امنیت شورا او د افغانستان حکومت د هغوی تعهدات او د هغوی ژمنې او د هغوی غوښتنې او د هغوی خبرې چې باید د مقابل لور سره وکړي هغه طبعا باید نقش ولري او رول ولري. یوازې د یو ترمګړي ادرس نشي کولی چې هر څه مخته یوسي په یوازې سر باندې. اصلاحاتو او کارنده رول په ارتباط بلې سر
ډیره مننه فرزان صاحب، بیا هم درته نوبت درکو. ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د سولې د شورا د شورا د نوې مشر او په مجموع کې د سولې د شورا پر موثریت خبرې کوو. په دې خبرونه کې زموږ ملمانه دي د سولې د شورا مرسیال مولوی صاحب اوچقون، د سولې د شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس احمد فرزان او هم دارس ژورنالیست او صاحب نظر عباسین بریال. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیره درته اعلانو چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي خو سر لوسه د افغان بیسیم د تصواتل شمیره لاري اس ام اس راستولې شي. میکروفون ستاسو. دا خبرونه د جوزا لولسی منیټه د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له درو تر پنځو بجو خبري شي.
شماره تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540.
بله، اوس اوریدونکو ته نوبت ورکوو. ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
بله، بفهمم.
خبری وکی سب.
صحبت کنین، نوبت شماست شنوندای محترم.
خیر، دویله که چه ایله دیه فرصت
هست؟
بله بله، بفهمین.
ما عرض سلام دارم بر شما و شنوندای محترم و میمانای عزیز.
خوش آمدین شرک سایی، بفهمین.
زنده باشید. آقای نظر، من یک سوال افاقی دارم که از صدای کل مردم افغانستان است. از عرصه میمان میخوایم که همین محتوای بحث شما رو هم در خود میگیره و همین تقریبا بحث پنجشنبه هم میمی سوالم از دکتر نبی مستاق مطرح میکنم، ولی با تاسف موفق نشدم که از سات دوم تماس بگیرم. به هر صورت حالا می سوال خودم مطرح میکنم که ما 16-17 سال از ملت افغانستان که تقریبا همین سیستم نو کامله شکار مصلحت های نامطلوب است. ما چی کنیم که از امی شکار شدن مصلحت های نامطلوب بیرون بیاییم؟ همیشه هم یک گپای آقا دکتر مستاق هم میشینم که این چیز تو رو مصلحت شد و مصلحت تو بود. حالا امی مصلحت ها خیلی امی افغانستان در میروز رسان، چی کنیم که از امی شکار شدن ما بیرون شویم؟
خیلی در ازیت من نه، یعنی دو اشاره داره چی دیه سولید عالی شورا رئیس هم
تا چه قسم شکار رو را نگفتن چی نوه شکار شکار تا شکار است نه؟
بله اردون که لرود زن معرفی که ی آزادی رادیو
جناب سروان صاحب تاسو او استاد محترم همکار صاحب تاسو درنو ملمنو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سلام تاسو ته
سلام څخه خروسته جناب سروان صاحب لبد مرغه په افغانستان کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا کوم تاکنه چې په نظام کې دغه قومیت او د مذهب په اساس کې تاسو وګورئ دلته بیرونی ایوادونو مستقیمن هغوی له ازوهنو ده د هغوی شریع په اساس دلته تاکنه کېږي، نو هغه په اصل کې امریکا دی همدارنګه ایران دی. نو باید څه د فشارات یو داسې شخص راشي چې هغه وطن ته وفادار وي، همدارنګه یو مخلص سړی وي، د عقیدې لحاظ سره موحد وي. نو تاسو وګورئ دلته حکومت لخوا چې کوم اشخاص معرفي کېږي تل هغوی لخوا داسې ستانه کېږي چې خلک متدین دي، همدارنګه دی ولس ته او ملت وفادار دي. نو دغه دیارلس کالو په جریان کې که دی واقعیت سره ولس ته او وطن ته وفادار دي، نو دغه دیارلس کالو په جریان کې ولې تر اوسه په افغانستان کې صلح رانه ده؟ ولې تر اوسه دغه صلح شورا چې ایجاد شوي د دې یو لاسترولونه مثبت لاسترولونه تر اوسه پورې نه لري؟ نو زما په نظر باندې دا حکومت باید توازن کار واخلي، نه تنها دا چې محدود هغه قومیت په اساس دا ټاکنې وشي. نو دلته تاسو وګورئ نګرار نه ولې داسې رسمي مقرر کېږي، همدارنګه هندوستان کې هم داسې الحمدلله داسې مخور او داسې دا تجربه او داسې د پاتخې خاوندان خلک شته دي. اوس کریم خلیلي صاحب که څه هم یو فی سړی ده، خو متاسفانه هغه یو سم په اساس همدارنګه د خپل ګوند ډېر نمایندګي کړې ده. یو طرف ته چې دلته داعش مشکل وګورو، نو بیا هم د هغې ټاکنې داعش لپاره هم یو خطر دی، نو هغوی بیا هم صلح ته نه عمل کېږي. نو زما په نظر باندې یو داسې بې طرف او ملي او د افغانستان شمول فکر لرونکي شخصیتونه باید ورشي چې هغه د معرفت په اساس باید نه وي، د اقتصادي په اساس باید اشخاص ورشي. او بل چې دوه مشکل په افغانستان کې دا دي چې متاسفانه دلته ماده پرستي ډېر ترجیح ورکول کېږي شخصي ګټو پر ځای، یعنی ملي ګټو پر ځای شخصي ګټو ته ترجیح ورکول کېږي. همدا یې وجه ده چې
ډېره مننه محمد مدني ول نورستان څخه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
بله بفهمه.
سلام سلامونه مو منه فضل هادي وردګ هم د وردګ نه
مهرباني کوي
وردګ صاحب.
بعد بختونه چې موږ د تاسو د افغانستان حالت داسې یو بل برشاهان حال خلاص.
بله صاحب متاسفانه چې
صدا قطع شد. بله
په ټلیفون کې بحران او متاسفانه.
بله
بل اردون کې لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. وطن دوست هستین، به خلام خوش آمدید.
نباشین آقای نظر، سلام خدمت شما و سروان صاحب و مهمانان شما. تشکر از برنامه شما. ما میخواییم کتا یک دیدگاه خود بیان کنید در مورد صلح. اول همه جناب هم یک مهمان شما آقای عباسین بریال بسیار رقدهی صحبت میکنه و خواهیش ایست که در یک برنامه می باید زنیان یک بهترف یک افغان صحبت کنن و رقدهی صحبت نکنن از جانب دشمنان.
شما هم فکر خودتان رو بگوین، بفرمین آقای وطن دوست. میمانان ما را آزار نتین، شما خیر میمانان ما را آزار میتین. بفرمین شیب نظر خود بگوین شیب. بله بفرمین شیب.
خواتند دوست لاس میری را خبر تکرار روی ما اخبار خبر رو که لطفا کنیم بیا مجبوری چی تلفن قطع کن.
اینا منا گفتن که مثلا پیش از اینکه آقای خلیلی به مثلا آقای مجددی رئیس جمهور وقت افغانستان که به دلیل صلح بوده، اما طالبان اونا رو با حمله انتحاری کردن، مترشن نزدیک بود نور بین ببره. خوب اونا که آدم خوب بودن چرا گفت نور گوش نکردن، قبول نکردن؟ من چون آقای برهان الدین ربانی که رئیس جمهور بود، آقای سفیر بود، آقای خادم خوب بود، چرا طالبان نشه که بخودم بسته کرد برده خانه شو اتا چرا از بین بردک؟ یعنی هیچ کس برای طالبان قابل قبول نیست. طالبان صلح نمیکنه، یگانه رای به طالبان جنگ است و دیگه اجرایی نداره. شما اگر مولا امام مکه مکرمه را بیارین رئیس صلح کنین، باور کن طالبان صلح نمیکنه، فقط رای جنگ است با طالبان و از بین بردن
از رای نظر شما.
البته وطن دوست صاحب سخ مهل د چ پاینده که هم که غواړي چې په دې بحث کې ګډون وکړي، هم دغه سی خپل نظر څرګند کړي، لیکن زموږ میلمنو ته څه وایست میلمنو په اړه خبرې مکوې، لکه څنګه چې تاسو حق لري چې نظر څرګند کړي،
هم دغه
سی وګوي هم حق لري. او تاسو ځان ته حق
ورکوي،
ولې بل چا ته حق نه ورکوي؟ بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم صاحب. اجي محمد ولي سبزای خبري کومه.
مهرباني.
ملمنو قربونو ته خپل سلام. دما دو مختصر خبري وي. یو دا چې اوس خدا ته رئیس صلح ټاکل شو دا. دا غباس له وخت نه روسته نه دا. دویمه خبره دا ده د حکمتيار صاحب راته د دې بحث نه او دا سبب نه و چې پیر صاحب یو به طرفه شخصیت وو، خبرې په چا باندې نه لګېدي، او دا د صلح یو کنج او یا یو رکن نتیجې ته ورسېدل. دغه مې سوال وو، نور مو په خدای سپاره. مسلام علیکم. ډېره
زیاته مننه کوربدن. یو اوریدونکی بله مخلو بیا میلمنو ته ورسو. ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
من.
السلام علیکم. تاسو او ستاسو همکارانو ته نیکي هیلې او اکرامات تقدیموم. رحمت الله تاسو ته د کابل سمینار باندې
مهرباني کوم.
نظر د سولې دالي شورا په جوړښت باندې زموږ په ټول افغانانو انتقاد دی. زما په فکر سره دا دا چې په بېطرفه خلک په دې هیڅ وخت نه دي ګمارل شوي. استاد رباني د وخت رئیس جمهور و، د طالبانو سره په مقابل په جګړه کې هغه ښکېل و، پخوا هم ښکېل و، په دغه شپو کې هم ښکېل و. او دا رقم چې خلیل صاحب ټاکل شوی دی، دا هم یو طرف دی. زما فکر سره که چېرې مطلب یو بېطرفه خلک، بانفوزه خلک، په واقعیت باندې د سولې طرفداره خلک، مطلب په دې سولې عالي شورا کې وګمارل شي، زما په فکر سره هر مخالف ته او هر موافق ته به د قبول وړ وي.
درسته
فکر کوم چې مطلب په دغه سولې عالي شورا ته هغه صلاحیتونه او امکانات هم په لاس نه جوړ کول شي. هغه اختیارات خپل افغان حکومت په لاس کې نه لري، یا اختیار نه لري چې مطلب
ډېره مننه لټولو سلامت لټول اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل. اوس د څو شېبې صبر وکړئ میلمنو ته بار شو مخکې درې چې مولوي صاحب وڅخون ته نوبت ورکړو. لومړی بریال صاحب تاسو مهرباني وکړئ، همدغه موضوع که مثلا د سولې د شورا مشر یا ټول غړي هر څومره بې طرفه هم وي، د دولت وسلوال مخالفانو په دې کله هم اعتراض نه دی کړی چې د سولې شورا طرفدار ده یا بې طرفه ده. هغوی وایي چې موږ جنګ کوو په هر صورت، هر څه چې د افغانستان حکومت وایي، نور خلک وایي، لکه څنګه چې مخکې وطن دوست صاحب ویل، هغوی تر څو چې وس رسېږي جنګ کوي، تر څو د جنګ په وسیله هغوی حاضر نه کړی شي، کمزوري نه کړی شي، تر هغو سوله نه کوي. په دې اړه څه وایست؟
مخکې تر دې چې ستاسو پوښتنې ځواب ته راشم، یوه خبره هغه ورور ته وکوم. دا ده چې مونږ باید دغسې ملي حیاتي پروسې د خلکو یا اشخاص قربانی نکړو چې د هغې حمایت کوو یا د هغې مخالفت کوو. زه د خلیل صاحب سره هېڅ شخصي ستونزه نه لرم، د وطن د یو سپینګیري په توګه ورته احترام لرم. مهمه خبره د دغه موقف ده چې دی په کار کې مؤثر دی که مؤثر نه دی، د دې پوښتنې ځواب مونږ ورکړی دی. خبره دا ده چې دغه شورا باید جمع رهبري د دې توانایي ولري چې یوه ښه طرحه جوړه کړي او هغه عملي کړی شي. د دې د عملي کولو دپاره هغه خلک په کار دي کوم چې صحنې ته تللی شي، کوم چې نسبي ډول باندې طالب باندې تاثیر لرلی شي، او کوم چې د وسلوالو مخالفینو باندې تاثیر لرلی شي. حکومت یې هم خبره مني. تاسو د دې مسلې هغه اساسیات ته وګورئ. کله چې مونږ د سولې خبره کوو، ټول تمرکز مو د کوټې په شورا دی، او هغه طالبان چې د افغانستان څخه د باندې دي، او دا خبرې کوم عملي نه دي، ډېرې تاثیر ګزاره هم نه دي. آیا دغه شورا کولی شي په افغانستان کې په شخصي ډول د شورا د ادرس نه د دویمه درجې طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي، کوم چې عملاً په صحنه کې دي، او هغوی دې ته واداره کړي چې تطمین شي، هغوی راضي کړل شي، هغوی ته مسؤلیت ډاډ ورکړل شي، هغوی د سولې د پروسې سره یو ځای کړل شي. بل مهمه مسله په دې برخه کې چې باید ډیر زیات تمرکز ور باندې وشي، دا د چې آیا مونږ د سولې یو دغه شورا لرو چې په ټول صلاحیت باندې د وسلوالو مخالفینو سره خبرې کوي او هغه بیا عملي کولای هم شي. ډیر د طالبانو په اړه ما دې خبریال په توګه تماس ورسره نیولی دی چې هغوی علاقمندي درلوده د سولې د پروسې سره یو ځای شي راشي. دغه اطمینان موجود نه و او دوی دغه د ډاډ ورکولو هغه آدرس ورک کړی و. درسته د طالبان د خبرو مخالف دي، کله چې جګړه رواني وي او ډېره تبلیغاتي طالبان او هر وسله واله مخالفه ډاره په هر هېواد کې په دې باندې ډېر تمرکز کوي چې مونږ جګړه کوو او په جګړه کې مونږ ګټلی شو، مګر د باوجود هر انسان د سولې طرفدار دی او د جنګ څخه نفرت کوي، د جنګ ورته په ضرر تمامېږي. دوی هم هغلته فشار واردوي چې د جنګ او د خپل قوت مسله د جنګ د لارې مطرح شي، هم تمایلات لري. خو دا یو تلسم دی، دا یوه طریقه ده، فورمالیتي ده، چې آیا دا خول خلک کولی شي چې هغه طالبان چې ټول وخت د جنګ خبرې کوي په هغه اړخ کې کار وکوي چې دوی سولې ته تمایل لري او هغه یو پټ اړخ دی. دا بیرته راګرځي دې ته چې مونږ څه ډول یوه شورا لرو، په هغه کې څه ډول خلک رایوځای شي، څومره صلاحیت درایات او بې طرفي حفظ کولی شي. بل خبره مخکې د فرزان صاحب دلته یاده شوه چې هغه وایي چې هر څوک چې د قومونو د بېلابېلو برخو نه مهمه خبره دا ده چې مونږ یو پلیټ فارم د سولې د شورا دپاره ولرو، په مؤثریت باندې باید ډېر زیات تمرکز وشي. آیا داسې یو جوړښت څومره مؤثر دی؟ طالب ته دغه لاس د دې خلکو رسېږي، آیا دوی کولی شي چې دا تماس برقراره کړي؟ که چیرې دا نه شي کولی، بیا درسته نه ده. حکومت به سپورټ کوي د مالي لحاظه، سیستم به ورته جوړوي، مدیریت به یې په شکل د اشکالو کوي، مګر ته چې راټول خلک باید حتماً جرګه او مرکزي خلک واوسېږي او هغه په افغانستان کې یو ښه بګراوند ولري تر څو خلک اعتماد پرې وکولی شي. یو مثال درته وایم، فاروق اعظم یا رمضان بشاردوست یا افغانستان هر کلي ته تللی شي.
بریال صاحب بریال صاحب لکه څنګه چې یو اړیدون کې یوسفزی صاحب ویل، وای اوس خو دا خبره تیره ده، یعنی اوس مشر ټاکل شوی دی، یعنی تر دې به هم زیاته مهمه دا وي چې د سولې شورا لکه څنګه چې تاسو وایئ چې باید پروګرام ولري، سم طرحه ولري چې د دولت وسله وال مخالفان پر خبرو ته راضي کړي. نو مولوی صاحب اوس خود که په دې برخه کې تاسو نظر څرګند کړئ، په څه شکل سره تاسو کولای شئ چې د دولت وسله والو مخالفانو ته قناعت ورکړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي او بالاخره سولې وکړي؟ تر اوسه پورې خو عملا لیدل کېږي چې د سولې شورا په دې برخه کې کامیاب نه ده.
من میخواستم در همین مورد بگویم که صلح در شرایط کنونی در افغانستان منطقه یک نیاز ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی است. من فکر میکنم که هر کس به نوبه خود در راستای تامین امنیت و صلح در افغانستان منطقه مسئولیت ایمانی و وجدانی داره که در به خاطر تامین صلح قدم برداره و گام برداره. آمدیم راجع به ای که چه قدم هایی را برداشته میتونه. البته مردم شریف افغانستان به خوبی میدانند که در طول یک سال چه کارهایی شده و استراتژی که ترتیب داده شده و رئیس جمهورم به اصطلاح در غنی بودن از او آرا و افکارش داده، مسئولیت بخشای مختلف، تیپای مختلف، نهادهای مختلف در افغانستان و حتی نقشای به اصطلاح کشورهای خارجی در تامین صلح افغانستان در استراتژی گنجانیده شده، نقش علما به اصطلاح رویش تاکید شده، نقش بانوان و نقش جامعه مدنی، نقش حکومت و تمام نقش‌ها در اونجا باستاب خوب یافته. من فکر می‌کنم که ما شورای عالی صلح در یک بی‌سرنوشتی به سر می‌بود که رئیس نداشتن و با انتصاب محمد کریم خلیلی به عنوان رئیس شورای عالی صلح و پیاده کردن استراتژی که من اشاره کردم، میتونیم یک گام های مؤثری را در راستای تامین صلح و امنیت برداریم. ایرم به خاطر داشته باشیم که منطق بعضی مخالفین مسلح جز جنگ چیزی دیگری نیست. ما در طول 15 سال اخیر مخصوصا از ایجاد شورای عالی صلح که در زمان آقای کرزی ایجاد شد بر ریاست جناب شهید پروفسور برهان الدین ربانی، ما در اون وقت وکیل دوره 15 پارلمان بودیم. از همین به اصطلاح 6-7 سال 9 سال هیچ هیچ مخالف مسلح در مورد اعضای شورای عالی صلح، رئیس شورای عالی صلح، معاون شورای عالی صلح کدام نظر مثبت یا منفی نداشته و در بعضی موارد منطقشان فقط اون منطق جنگ بوده و پالیسی دولت ما و ملت ما این است که هر کسی که خون ملت ما را می‌ریزه، آبادانی ما را ویران می‌کنه، کشور ما را ویران می‌کنه، او به اصطلاح از جانب قوت‌های امنیتی و دفاعی که ما دارای یک نظام هستیم سرکوب میشه. اما کسایی که به اصطلاح به خاطر از افغانستان هستند، به خاطر افغانستان فکر میکنن و نمیخواین که افغانستان ویران شوه و نمیخواین که خودشان آلای دست استخبارات بیگانگان شوه و در پهلوی نظام حکومت وحدت ملی یک نهاد ملی شورای عالی صلح است، به اصطلاح میتونه به هماهنگ کنه دولت را با اون تایپی از مخالفین مسلحی که میخواین با صلح برگردن، با زندگی مسالمت‌آمیز برگردن، این زمینه را برابر میکنه. من میگم به جناب آقای بریال، به سایر دوستان، یک بار شما چانس بدین به جناب آقای محمد کریم خلیلی. در طول 15 سال اخیر در ایجاد نظام و نظامداری، در ایجاد حکومتداری، در تمام پروسه ها، مخصوصا 10 11 سال مکمل در پهلوی ملت و دولت افغانستان بوده. بله، من فکر میکنیم که از همین حالا که به اصطلاح ما منفی گرایی را شروع بکنیم که یک برادر ما گفتن که حالا تاکل شویده، حالا خود تاکل شویده، بیایم که همه ما شما امیر به اصطلاح قوت بتیم، همکاری کنیم که اینا قدمای مؤثر بردارن. یک شخصیت مجاهد هستن، سلامت و شخصیت عالم هستن و یک شخصیت مؤثر هستن، با تایپای وسیع از مردم به اصطلاح سر کار دارن، میتونن در تامین راستای در تامین صلح و در راستای تامین به اصطلاح امنیت در افغانستان منطقه میتونن خوب مؤثر واقع شوه. ما فکر میکنیم که جناب رئیس جمهور با انتخاب آقای محمد کریم خلیلی ظرافت‌های بسیار بلندی را در نظر گرفته. ما فکر میکنیم که جناب آقای بریال هم اگر خوب عمیق‌تر فکر بکنن با اون ظرافت‌ها خواهند دست
یافت. درزت مننه مولوی صاحب عبدالخبیر اوچخون. شاخل فرزان، که تاسی هم لشاخل اوچخون سره پدی که موافقی است چه در سولی در شورا په اړه د دولت وسلوال و مخالفان و ایس وقتا مثبت نظر نده سرگن کرده، نو که در سیوی چه اوغوی در سولی شورا تا کم اهمیت نور کوي یا پا چسترگ نور تا گوری، نو چه فکر کوي بیای ضرورت سره؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د جنگ ابعاد او د جنگ عمق تر هغه ډېر ژور دی چې موږ پسې بحث ورباندې کوو. کله چې د سولې مسله مطرح ده په افغانستان کې، د جنگ د تاوتریخوالي، د خشونت او د افراطیت پر ضد مبارزه، نو هغه یو پراخ او یو وسیع مفهوم له ځانه سره لري. د جناب معاون صاحب خبرو په تایید باندې بریال صاحب چې ملګری دي، هغه ته ځینې مسایل د هغوی د څرګندونو په ارتباط باندې غواړم وضاحت ورکړم. اوله خبره دا ده چې اوس د سولې لپاره ستراتیژي رامنځته شوې ده او یو عملي چارچوکاټ، کاري چوکاټ هم جوړ شوی او تهیه شوی دی. افغانستان د حکومت موقف ډېر واضح شوی دی. جهات ماب جمهور رئیس سولې پروسې په لومړني کانفرنس کې په ډېر وضاحت باندې وویل چې د افغانستان حکومت آماده دی د طالبانو سیاسي دفتر په هر ځای کې چې هغوی وغواړي هغه ومني، البته په دې شرط چې هغوی سولې مذاکراتو ته او بین الافغاني تفاهم ته غاره کښېږدي. هر چیرې چې هغوی غواړي، هر کله چې غواړي، بدون له هېڅ نوع فیش شرط څخه او حتی د دوی د سیاسي دفتر منل، افغانستان حکومت آماده دی چې سولې مذاکراتو ته داخل شي. نو زه فکر کوم چې دا یو وضاحت دی په موقف کې. اوس د طالبانو لپاره پکار ده چې د اسلامي سره د سولې د مذاکراتو څخه چې هغوی په بریالیتوب سره نتیجې ته ورسېدل، او هغه درې عمده مشخصات یې درلودل. اول دا و چې د افغانانو په خپلو منځونو کې مذاکرات وو، د افغانانو تر مشرۍ وو او په افغانستان کې ترسره شول، او درې عمده پیغامونه طالبانو ته لاغلی شي. او هغه دا چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره تعهد لري، افغانستان حکومت چې کوم ژمنې کوي پر هغه باندې وفا کوي، او دا توانمندي او دا استقلال هم لري چې د سولې مذاکرات مخته یوسي. بله خبره زه فکر کوم چې دلته د اصلاحاتو او د سولې په شورا کې او د سولې د پروسې په دالمشا کې د اصلاحاتو رامنځته کول او یو کاري چوکاټ چې کارندوی او عملا یو نتیجه ورکړي، چې شاغل بریال صاحب ورته اشاره درلودل، ځینې اصلاحات تر کار لاندې دي او ځینې هم رامنځته شوي دي. په نوې چوکاټ کې په نظر کې ده چې ولایتي کمیټې لا ډېرې مؤثرې شي. خو داسې و چې ولایتي کمیټې د ولایتونو د والیانو تر مشرۍ لاندې وې، اما نور به داسې نه وي. یعنې هغه اشخاص چې هغوی غیر مؤثر وو د روابطو پر اساس باندې ټاکل شوي وو، هغوی کار نه کاوه اصولي ده، هغوی به لرې کېږي. او ځینې نور کسان لرې شوي هم دي، ځینې کسان او ځینې نور کسان نوي کسان چې هغوی مؤثره دي، د خلکو په منځ کې دي او د اعتماد او د اعتبار وړ شخصیتونه دي، د مختلفو اقشارو څخه، هم د ځوانانو، د مدني بنسټونو څخه، هم د ښځو څخه، او هم د علماو روحانیونو څخه، هم د قوم او د ولس له مشرانو څخه هغوی به راځي. یو بل عمده تغییر چې باید راشي سولې په شورا کې انتقال لاندې دی، هغه دا دی چې د زونونو مشران، مخور، مؤثر شخصیتونه هغوی به د زونونو په کمیټو کې تنظیمېږي، او هغوی به هر زون د خپل فوکس او د خپل نظر لاندې لري او خپل فعالیت کوي. د انشا په چوکاټ کې ځینې فرعي رضاکارو کمیټې په پام کې نیول شوي دي چې پیرسونه یې اماده شوي دي، سلا مشورې شوي دي د مختلفو افشارو سره، او انشاءالله ډېر ژر به هغه کمیټې جوړ شي، د علماو کمیټه، د ځوانانو کمیټه، د میرمنو کمیټه، د قومي متنفذینو کمیټه. نو زه فکر کوم چې د دې لپاره په کار ده چې موږ سوله ټول شمول کړو، او د دې لپاره د ټول ملت په سجول په کار دي، ترڅو چې د افراطیت پر ضد باندې اساسا مبارزه وشي، همدارنګه د سولې مذاکرات مخته یوړل شي. لهذا زه فکر کوم چې اوس یو خوشباوري رامنځته شوې ده، د دې لپاره چې د افغانستان حکومت لپاره او د افغانستان د حکومت مشرتابه لپاره سوره په اولویت کې قرار لري.
تشکر. خب اوچخون صاحب محترم، استاستا به آخر برنامه نزدیک میشیم. با در نظر داشت تمام صحبت ها، یک موضوع عمده و اساسی است که رئیس صاحب جمهور در بیانیه مشهور اخیر خود سه سوال ترکت، که اول از او آیا ما واقعا اخلاصمندانه صلح میخواهیم، دوم آیا ما برای صلح پایدار مذاکرات ترا ظرفیت داریم یا نه، سوم آیا طرف مقابل میخواهیم. باز در ادامه جوابایشان در یک قسمت میگن که در بین خود اختلافات موجوده بین نخبگان در درون نظام. وقتی که در درون نظام یک فکر مشترک نباشه، طرف مقابل چطور سر شما سعی اعتماد بکنه؟ و هر کسان که باشه طرف مقابل ببینه که در بین خود میزنه و تماشا میکنه، میگن صبر کن که تو باشین بیازو، یا خود در بین خود میزنه تا یا جور بیان باد ازو. به طور مثال سیب، اول صفوف خود چطور منظم بسازه سیب؟
بله، در مورد حکومت وحدت ملی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان، بعد از به موافقت رسیدن مصالحه با آقای حکمتیار، واقعا ثابت ساخت که حکومت وحدت ملی و شورای عالی صلح و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم قاطی و اخلاصمندانه داره برای آوردن صلح در افغانستان و در منطقه، و او هم صلح با عزت، صلح پایدار و صلحی که آبرو و اتوریته و حیثیت مردم افغانستان را به اصطلاح نگاه بکنه. مسئله از این که در درون به اصطلاح نهادهای مختلف سیاسی در افغانستان به اصطلاح دیدگاه های مختلف وجود داشته باشه، از همین مدرک است که شورای عالی صلح هم در نظر داره که در اولین اقدام خود به خاطر آوردن یک اجماع ملی در مورد صلح و ترویج فرهنگ صلح برنامه داشته باشه. از همین خاطر ما به حکومت وحدت ملی و خصوصا به جناب رئیس جمهور و رئیس اجرائیه هم به توصیه و تاکید ما همی هستن که یک فکر میکنم در مورد صلح یک چی گویا داشته باشن، یک پالیسی واضح و متحد و اخلاصمندانه داشته باشه. ما در جریان بیش از 7 ماه مذاکره با نماینده های حزب اسلامی دیدیم که بعضا پروسه مذاکره از جانب بعض حلقات تقریبا به سبوتاژ کشیده میشد، یا به اصطلاح مخدوش میکرد، خدشه‌دار میکرد، یا لااقل از آن مردم را مخدوش میکرد. من فکر میکنم که گفت شما یک قرائت واحد در مورد حمایت اخلاصمندانه از صلح پایدار به وجود بیاید، این خوب است و کسانی را یا حلقاتی را حکومت وحدت ملی وظیفه داره اجازه ندهد که به خاطر تامین منافع شخصی یا گروهیش پروسه صلح را صدمه
نرساند.
به خاطر ما در آخر میخواهیم بگوییم که افغانستان، دولت افغانستان و شورای عالی صلح آماده است اخلاصمندانه آزادانه به یک صلح پایدار. از این دم مخالفین مسلحی که افغانستانی هستند به خاطر افغانستان میاندیشند و ما فکر میکنیم که به حرمت ماه مبارک رمضان بیشتر از این موجب آزار اذیت هموطنان هم شهروندان خودشان نشو.
ډیر زیات مننه. صرف یو دقیقه لرو بریال صاحب، تاسو هم روسي نظر سرګن کی فرزان صاحب مخکې وویل چې دوی ځینې تدابیر غوړه کړی دي، پلانونه لري.
نو دا څه نه ده چې سوله هیڅ نتیجه نه ورکوي. موږ یو ښه تجربه د حکمتیار صاحب راوستو په برخه کې د دې حکومت څخه لرو. زه فکر کوم چې زموږ ټول انتقاد او نظر او د ملاحظه په دې ده چې سوله شورا اصلاح شي، مسلحانه عمل وکړي، یو ښه مدیریت ولري، یو ښه طرحه ولري چې هغه د تطبیق وړ واوسېږي. زه د فرزان صاحب په خبرو باندې امیدواره شوم، اما مهمه خبره دا ده چې دا څومره په سیمه کې عملي دي او څومره دوی ورته تعهد لري. حکومت کولی شي په دې برخه کې کار وکړي. دغه صلاحیتونه د شورا ته ور انتقال شي، هغه امتیازات او امکانات چې ورباندې مصرفېږي باید یو فعال نهاد په توګه عمل وکړي. او بله خبره دا ده چې مولوي صاحب ته زما اشاره ده چې د خبرو سره باید ډېر زیات احتیاط وکړو. که په شورا کې دننه یو فرد هم په دې باندې باور ولري چې موږ جنگ ته مجبور یو، دا جګړه باید وکړو، هلته بیا د سولې خبرې هیڅ ځای نه نیسي. زه فکر کوم چې طالبان هم دې ته
ډېره مننه دوه سلامت اوسې
سولې سره یو ځای شي او دا ته ډېر ښه نیت مخته تللی شي، بله لاره نه لري.
ډېره زیاته مننه ژورنالیست او صاحب نظر عباسین بریال د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون او د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس احمد فرزان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. د دې خبرونه په دوام کې له خبرونو وروسته بیا هم تر شنه آسمان لاندې خبرونه لرو او د معارف پر ستونزو خبرې